السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاحب مختوری په دې اله چې د ژوند چاره مو خېوی د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. یاونه وی راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنۍ ګډ راپور چې پرون خپور شو خي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوی دي. طالبانو لا پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو نیولې دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي، خو په خبره یې چې د کورونا د واکسین شرطونه به پر خپل ځای وي، ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت له پریکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایو ځای کېدو بندیز نه وي. بلورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستانو سره د خبرو اترو پلان ګړندی شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو لارې لمړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. بلورته له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون کانګرس ته هم د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې دي. او په ایران کې له بنده آزاد شوې دوه ایرانی الاصله بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: خوشاله یم چې نازنین او انوشا روغ رمټې بریتانیا ته راورسېدې او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شوې. زاغری د ایران د خوندي نظام د پرځولو په ضد د دسیسې جوړولو په تور زندانی و، او پر انوشي آشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې و. دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبري کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي پیغام څه کېدای شي؟
د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسط لپاره په کامل توګه وتړل شو. دلته یو سیاسي خلا رامنځته شوه.
طالبانو د پخوانیو بانفوذ څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
د اوکراین او روسیې تازه حال هم درکوو. دویمه نیمایي کې اونیزې خپرونې بشري حقونه او نیمه نړۍ له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دادی چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشو ده. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کال د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودې چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې 100 کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موردل چې پرون په امریکا کې د افغانستان سفارت او دوا کنسولګری وتړل شوې، د دې کار سیاسي پیغام څه کېدلی شي؟ لګوراندې مې د یو مرکې په پیل کې همدا پوښتنه د چارو لکتون کې شفیق همدم نه وکړه.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعده وي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره له دې چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشتي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې، او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنصلي خدمات وړاندې کیدل، چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په امریکا کې د افغان کډوالو په اړه یو موضوع ته ورزو، د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستۍ میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقتی ویزه او د کار اجازه ورکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په وروستي وو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا دا ده هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمیر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ همشي د افغانستان وضعیت شنه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1340000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوی دی.
اوس هم د ترازو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړوي چې البته یو کمیسون جوړ کړی دی چې له هیواد د باندې دی. دغه کمیسون پرون جوړ شو.
د طالبانو حکومت وی له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څنګه داده سي داده تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د حقوق افغانانو سره تماس ونی سي سي له افغانستانه وتل دي او هغه شخصیتونه دی افغانی شخصیتونه دی او د غور اتک هیواته ضرور ده په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سی یو موټی ملت سی د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځي دا را فسید دي د لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت نو پم دې بنا د دغه کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس مولا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توپ لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هارو دو ساعتونو کې یو مندوار میرمن د زیګون پر مهال مړ کیږي. د طبي شورا په خوانی مشره نسرین اوریا خیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات سیاسي خدمات دي تعلیمی خدمات دي او ټول بشري خدمات ست کتر راسي. متاسفانه په افغانستان کې په خوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چې خو بیا په یو ترڅ دې څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شو. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سو، خلک ډیر زیات مهاجر سو، بیکار سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بې وزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کوي سي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د غوغم خوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه سي چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره نسرین اوریاخیل.
خبری سات ل آزادی رادیو
سمخ کاغله آزادی رادیو نه اوري یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د خبري اعلان په وړاندې تاریخواله دوه برابر شوی. تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د خبري اعلان مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ د کب د 28مې په پلمه چې د خبري اعلان ملي ورسته خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبري اعلان پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوی تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوی د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالی دوه اتیا پیښې ثبت شوی چې خي خبري اعلان سره ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې، یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو، دا شمېر یوازې 15 شو. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرسیال فرهاد بهروز زدي راپور په اړه آزادي رادیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول یو سلګل لس قضیه ثبت شوی، له 5000 زیات خبريالان بيتندې شوی او 240 رسنۍ تړل شوې دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته اطلاعاتو تلاش رسي، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې څلويخت اصلنه رسنۍ تړل شوې او 13 اصلنه نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفي او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوریت دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بلل او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسیې د یرغل له 28مه ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل، له امنیتی ضمانتونو سره بې پرې دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینی کیف ته ننوسی. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکرين سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبري ټولګه پای ته رسیږي. د دغې خپرونې پاته څو شیبو کې له اجمل ان سره ملتیا وکړئ. زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا خبرونه دې برختمو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لږ واخ سره مخ کړي. ل دې دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا په لیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن توایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شزي د ګیډي او ګڼ کمسرستونی او سړی څنې اړوي سندري ورسره بولي او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسي پلاس وي او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ستړي.
بلوچستان د دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو په رنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو، په ښوونځیو، دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي، خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
گوهر صاحب د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نلګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلی په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نلګي او زینتي بوټي نالیږي، خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي، او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوندې ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
پکار د چې دته د سی او سیف غوندې جال ورکو یا بل شور کو چې داغه سره بوټه وساتل شي او به ورته په وخت ورکو داغه تر رسیدګي بعد هر چا حق دی چې بوټه باندې پام وکړي. دا بوټه د ټول ولست دی، د ټول ملت دی. دولت ته د هیڅ نه پریدي، موسساتو ته د نه پریدي، د دې مسولیت د دې حفاظت دا زمونږ یو واجب ده.
روغتیا پالان او د چاپیرل ساتنې مسولین وایي ونی او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسولینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بی میوه نیالګي روزل شوي، چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جماعتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یو ځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې به داغه پسمانه ونی شي، داغه تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا داغه پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيزي. نو ان شاء الله په داغه باره کې مونږه کوشش کوو چې دا بوټو خاصاتنه وشي او دا زمونږه دراتون کې چاپیریال د فارې او خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوی، خو د نه پاملرنې لامل یې ډېرې لمنځه تللی او ډېر لګي پاتې دي، چې اوس ترې زده کوونکي د دفترونو کارکوونکي او پر لوی لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد ساتنه په تماس کې محللم چې د ما پیغام تل ورپورې چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کښې شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زموږ غږ تر چارواکو تر ملګرو ملتو یې ورسوي. طالبانو مشران ښه خلک دي، زور ته ټول وخت هدایت کوي. دې په سارا کې چې دا برک کوټونه یې اغوستي دي، یا تربرګروي کوي، یا د مرستو دپاره اغوستي. له دې څه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کښې را وړي، تغیر تبدیل وکړي. دا تغیر تبدیل وکړي، کېدا بولي ته ولې خیر خیرت. له دې څه خلک ډېر په تنګ دي، لنډغرو خلک تنګ دي چې څوک په څه نامه ویری، څوک په څه نامه ویری. عالمان نشته، تعلیم کار نه کوي، یا تعلیم افتایي. خدای دې موږ چې راځو کې او زموږ سیمه تر لاسرسي وکړي. سلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234
ستاسو پیغامونه وو وس هم دومره تربیا خېچاري.
بیا هم خراغ لې اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نيځ خبرونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ لرو. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. یو نوې راپور خي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبريالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې پر دوی د فعالیت کړي تنګ شوی او اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوی دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لزګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوی دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون ویل چې امنیتي ځواکونه یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. د پاکستان حکومت پرون ویل چې د کورونا وبال کبله لګول شوی بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیايي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یو خبري غونډه کې ویل سره له دې چې د کورونا لکبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبال لا پای ته نه ده رسیدلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان ګړندای شي. د بلوچستان ایالتي حکومت وایاندې فرح حزم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وی او سمو د ورو صبر ته خرابيږي. د دې په وینا د پاکستان حکومت د پراتونکو څورځو کې له بلوچستان مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلارې چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې په خوا هم له بلوچستان بلتن غوښتونکو سره خبرې کړي خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسیدلې. په ایران کې له بنده آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسېده. د دوی د ازادي دو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې او پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو که غواړئ چې د دغو خبرونو او دغه راس د نورو راپورونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ تاسو زموږ ویبپاڼې ته همدا اوس ورتللی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او دغه راز پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر کې هم موندلی شئ. اوس هم وارو رسید اونیزو خبرونو ته. لومړی هم اساسي او بشري حقونه او ورپسې هم د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاده مباسي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعه ورکړ شوې ده. او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیړو چې اسلام د زده کړې په حق قلبته ته دلایل لري او څه بل شي وي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه د چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضی سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
اثر له چې فرضی سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خاندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندو وایو چې یو خو
هغه یوادونه دي چې خپل قوانين یا ديني قوانين یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومي. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
اندر از رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي،
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیلی کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي، خو عملی کول سخت تخکاری. کله ورځنی بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشتون په بهانه ورزش پریږدي. ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټران ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه، د مېغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرش کلنه رویا وایي چې دال چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وتلې ملا درد مې لږ خسي، په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادرې کې بیا وځو، تنه داسې مې نه پرېږدي، خو لږ مخم پټې
خزینه پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار به سره ورک شو. بې هېڅ فشار نه لرم، کدي 50 کلنه ښځه هم یم، فشار به ورک شو.
چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نوی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
ځواني وانو موږ ځانو مستی دی نو چې اوس زړو شلوار مرازن شپاش دا شکار مې لږ سره خدې د وازم سره نه د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نورا سیزو سپک دی، دا کور کې مې زویاتو زمیړ مې ته چې زه تی ګرځا لتر ته به شلوړم مې چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا و خوره مې ویني غوړ خورم کنه اوس ورزش نه جوړه مرسم.
د کارتسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي، مونږ وایي که لږ چسپاند سو ښې سو چستې سو تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه درې وهم.
په خبرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوخلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړې سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو پر خدا سوک چی ورزش کی هغه هندام خدا هغه رواني حالت به خدا او د ناروغینه لری وی سوک چی اوس چې طالبان راغلي د کلاپونه بنده دفترونه هم داسې خزینه کولی نشي چې باندې لار شي ورزش وکړي او یام کار وکړي خزینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانه نه حرکت وکړي په کور کې رسپان پزی وکړي او سوک چی په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورتی شي چې دا حرکتونه د صحت چې خراب نشي د مخنیوي کې سوک چی زره بشي عمر به ډیر شي هغوی خامخا د وینې غوړ لري شکر لري قلبي مرزونه هم لري هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي د دې اعصاب نه آرام کیږي رواني حالات به هم کیږي د خدای چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي مونږ یو اصطلاح هم لرو وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شیل دقی پا کور کی بازی اکڑی گر اکڑی دانگ سوکڑی او دام دیر خا یاو ورزش جا روانی حالت بخوی خوشحال وی او اندام هم خکی گی
بله نو کلا چی چوات زمینه برابر نی چی ورزش وکی بیرون نو دوی کولیش پا کور کی گردا اکڑی کدی طالبان وقت هم ده
او داس خو کولیشی مجبوری ده
بله هغه کسان چی ویلی لری لغنه چی رقم گتا واخی دی ورزش لپاره
اغا کولیشی چی من دوهی داوش وکڑی حولی لري په ولې کې عام حرکتونه کولی شي عام رسپان بزي کولی شي هم منده وهلی شي دا خو خدا غوي لپاره
تاسو مخکې حرکتونه داونه وکړئ چې دونه منظم حرکت وکړي تر څو رواني حالت مخې او له ناروغۍ نه خوندي وي کله پلان ته وګورئ کوم حرکت سره کوم
د شکم حرکتونه ساده حرکتونه په خوې حرکتونه لاسونه حرکتونه د سر حرکتونه شکم حرکتونه دا طول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څو کولی شي
مثلا کراتوې لاسونه سره کم کی
اول لاسونه خلاص کی پورته کی او داسې چې اپوزي کی او لاسونه یوې بل خوانه نشدي وکړي او لری وکړي د حرکتونه د لاسونه او د پخون عام داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي کینه او جیک شي او د شکم حرکتونه د خېت حرکتونه لاسونه ته سر خواته کلک وکړي کول شي چې سملی او بیرته جیک شي نوې درجه نه جیک پشي او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خایم جیګه کې اولیا په خا بلبل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي
یعنی دا د دې ګټه رسولې شي
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو اوس خو مجبوری ده اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي طالبان هم نه پریدي د دې لپاره دا لیک ښه ده ډیر نه ده او په کلب کې هم داسې تمرین ورکو د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندۍ خوانه مونږ غوښتا تمرین ورکو او یو استاد لري او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي اوس خو بل چاره نشته
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي وای مونږ د سپورت لپاره شیان نه لرو وسایل نه لرو غوته څوایه
شیان خو او ماشینالات بدون شک اغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشينونو ورزش وکړي د سه حرکتونو دا باندې کې چې زنه شون کولی دا ورزش وکړي ما ځکه ماشين نشته اغه کولی شي په کور کې منډه وهي بایسکل خوښته په کور کې اغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي دا ورزش ده نور حرکتونه چې دا اغه ماشين ترتیاخ نشته دا د لسونه او د پخو حرکتونه دا د شي خپل ځان ته فال نکړي دا څنګه شي کولای چې ماشين حالات باندې وکړي باید هم دا سه گزاره وکړي
ډیر زیات مننه خیر سلام
درنو دوستانو ورزش ته وخت ورکړي او غټه په ورځني ژوند کې وګوري د ورزش د استادانو په باور کې یو جلور سر عادت شوی بیا په خپل هم نه پریږدي ځکه ورزش مو تازه ځوان خوښ آرام او روغ ساتي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي 00422 24 شپږ سوه یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
جان گزارش شیدا سمے بدی سیگی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
خلو بغیه دیوی نا
دلک سا غلدیم دلک